السلام علیکم دا مشال لريو دا وخت د سحر لاس بجې شوې دي زاني ساجمل با په دې روانه خبرونه کې ستاسو قربانه او ملي حمزاده بدرته خبرونه وړاندې کوي په خبرونه کې به وره د پاکستان سپریم کورټ لخوا د وزیر اعظم د نهله د فیصله د نه لګرځول شوې دي په کابل کې د برتانیا د سفیرانو غونډه شوې ده د بنو خلک د بجلی د نشوالي لوجې ستونزې لري دغه سي نور ریپورټونه هم دي خو د خبرونه په پیل کې به اول د دې سات تازه خبرونه وورو چې ملیحا امیرزاده یې درته وړاندې کوي
د مشه اول د خبرونو سټیکی د پاکستان سپریم کورټ عدالتي فیصله ورسته الیکشن کمیشن پاکستان د وزیر اعظم د نااهله نوټیفیکیشن جاری کړي په شام کې د ملګرو ملتونو مشن وای په هیواد کې پاتې کېدلو تجمندي او د مصر په خواني ولسمشر حسن مبارک د صحت په اړه متضاد رپورټونه مخې ته راغلي دي د خبرونو تفصیل دا پاکستان الیکشن کمیشن د سپریم کورٹ په حکم د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د نااهلی نوټیفیکیشن جاری کړی د قائم مقام چیف الیکشن کمشنر جسټس شاکر الله جان په خبره د سپریم کورٹ د 19 جون د فیصله تر مخه د نوموړي د نااهلی نوټیفیکیشن جاری کړی چې اوس په د ملتان نه د قومي اسمبلی حلقه 155 خالی شوی چوکۍ لپاره انتخابات کیږي دا په داسې حال کې چې د نهې په ورځ د پاکستان سپریم کورٹ وزیر اعظم نااهل او ګرځولو چې دوه میاشتې وړاندې د توهین عدالت کیس کې د سپریم کورٹ لخوا تورن ګرځول شوی بلخوا د امریکا د بارنیو چارو وزارت ویان دی وکټوریا نیولینډ دغه فیصله په خبرګون کې په واشنگټن کې خبريالانو ته ویل
The question of Prime Minister Gilani's status and future
Da Pakistan da Wazir Azam Yusuf Raza Gilani da halat aw ratlun ki pukhtana aw da gha paada da mahkame amaliya la so mudai rahi se rawana da da de bawajood mungokdal shu che padi mudak da Pakistan la hukumat sara karu kru la kasinga me che wel dui bay da mahal padi ada pa dakhil ki aw natije taw rasigi che da da hukumat la para samana lari ho zamung hila aw ta madada che mung ba ukri shu da Pakistan la hukumat sara karta dawam war kru aw zine ha gha masale khatme kru che da khatme do
Pakistanis to try to finish some of these issues that we need to finish.
دا سپریم کورټ د فیصله وروسته تیر ماسخوتن د ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ کې په ایواني صدر کې د اتحادي ګوندونو اجلاس وشو د اتحادي جماعتونو مشرانو د نوي وزیر اعظم ټاکلو اختیار صدر زرداري ته ورکړ د عدالت دغه حکم سره ګیلانی نور خپل دند سرته نشي رسولی او د پارلمان غړیتوب یې هم ختم شو دا کابل او اسلام آباد لپاره د برتانیې سفیرانو په افغانستان او سیمه کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري ضروری وبلله د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیې سفیرانو د سه شنبه په ورځ د اسلام آباد نه خبريالانو ته په یو ویډیوي کانفرنس کې ویل چې جنگ د اختلافاتو د حل لار نه ده دوی ویل نړیواله ټولنه غواړي چې روانه شخړه د سولېزو او ډیپلوماټیکي لارو هوار شي افغان چارواکي وای دوه کسان د هاغه ځانمرګي بریټ سره د تړاو لرلو لپاره تورن شوی چې تیر کال یې په کابل کې په درجنونو شیاغان ظاهرین وشتیو اټرنی جنرال یا لوی سارنوال محمد اسحاق الوکو د نهې پر وسویلی چې د شپږم دسمبر بریټ پلان په پیښور کې سیمایز استخباراتي ادارې جوړ کړو او مقصد یې نسلي تشدد ته لمن وخلو هغه ویل یو مشکوک کس ته افغانستان له ننګرهار ولایت راغلی او ورته لس زره پاکستانی روپۍ ورکړل شوی وي چې لزان سره دوه ځانمرګي بریټ کونکي کابل ته راولي د دغه بمی چاودنې وروسته ډیر زر افغان لسمشر حامد کرزی د برید لپاره په پاکستان کې د القاعده سره تړلې ډله لشکرې جنگوي تورنه کړې و په شام کې د ملګرو ملتونو د مشن مشر وای د ملګرو ملتونو ځواکونو باندې پروستیو کې ډزې شوې دي خو بیا هم په هیواد کې پاتې کېدلو تجمن دي میجر جنرال رابرټ مود ویلي مشن د درولو په باب له پوښتنې کول به د وخت نه وړاندې مانا ورکوي او زیاته کړه چې هیڅ چرته نه دی روان
The violence, including shelling.
د بمباری وړو وسلو ډزو په ګډون تشدد او نورې پیښې رامنځته کیږي او په تیرو څو هفتو کې موږ څو واري په نښه شوي یو د ملګرو ملتونو د سار ډلې په وړاندې تشدد چې ورسره راته د خپل مشن فعالیتونه سرته رسولو کې ډېر مشکلات رامنځته شو له وجې څو ورځې مخکې زه دې فیصلې ته ورسېدم چې د یونز مس یا د ملګرو ملتونو د مشن فعالیتونه ودروم
د نوموړي دا بیان له هغې څو ورځو وروسته مخې ته راغلی چې ملګرو ملتونو اعلان کړی و په لسو ورځو کې جګړه د سختېدلو پر مهال د خپل سر ډلې 300 کارکوونکو ژوند ته د ورپېښو امنیتي اندېښنو له امله په دغه هیواد کې د دوی مشن ودروي موږ دا خبرې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل ته د شام په اړه د بریفینګ وروسته کړې دي د مصر په خوانی ولسمشر حسنی مبارک د صحت په اړه متضاد رپورټونه مخې ته راغلي دي. سرکاري خبری ایجنس مناول رپورټ ورکړی چې په سرخار قاهره کې د جیل نه یو پوځي اسپیټال ته د وړل کېدلو وروسته په کلینیکي توګه هغه د مړي په حساب دی. خو بیا غربي خبری ایجنسونه او نور رپورټونه د چارواکو د خولې وایي چې سلور اتیا کلن حسنی مبارک د تنفس په اعلی ژوندۍ ساتل شوی. دغه متضاد رپورټونه له هغې وروسته مخې ته راغلي چې تېره ورځ پرې د زړه دوره راغلې وه او د جیل نه یو نږدې پوځي اسپیټال ته یوړل شو. هغه په جیل کې د عمر کې سزا تیروله. سرکاري ټي وی وړاندې رپورټ ورکړی چې د حسنی مبارک د زړه حرکت یو څو سیکنډو لپاره د ودرېدلو وروسته ډاکټرانو د هغه د زړه حرکت عادي ساتلو لپاره هم د ماشینونو استعمال کړیو. د ایران او نړۍ طاقتونو ترمنځ د هیواد په لانجمن اټمي پروګرام خبرې اترې د نهې په ورځو ځنډول شوې چې د اروپایي اتحادیې د خارجه پالیسۍ مشرې کاترین اشټن په خبره د دواړو خواوو ترمنځ کافي درزونه. اشټن ویلي په 3 جولای به په استنبول کې د کارپوهانو د کچې یوه غونډه کیږي چې وروسته به د لوړې کچې یوه غونډه هم وشي، خو تاریخ یې لا نه دی ټاکل شوی او دغه غونډه به د ړومبنۍ غونډې د لاسته راوړنو سره اړه لري. د جیشل هیوادونو مشرانو په اروپا غږ کړی چې د خپل مالی بحران ختمولو په لړ کې دی په سمدستي ډول ګامونه واخلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په مکسیکو کې د جیشل هیوادونو د ورځنۍ سرمشریزې غونډې په اخر کې اعتماد ښکاره کړ چې اروپایي مشران به خپل د قرضې بحران له منځه وړلو په ترڅ کې سم ګامونه واخلي. اوباما وویل اروپا وسایل لري چې په خپل سر دغه مسله حل کړي چې داسې اشارې ورکړي ګینی امریکا د خپلو اقتصادي ستونزو سره مقابله کوي او به نه کړل شي چې د نړیوالو ملګرو سره کومې مالي ژمنې وکړي. اروپایي مشرانو د جیشل هیوادونو سرمشریزې ته ویلي اراده لري چې د بانک شعبې متحد کولو په مد کې د جدي ګامونو اراده لري. د خبرونو پای.
خبرونه د مليحه مرزاده ناوړه دل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلې او لستلې شي. روانه خبرونه کې به ووره د پاکستان سپریم کورټ لخوا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نه اهله ګرځول شوی. د فیصله ته نور ګوندونه په کوم نظر ګوري؟
دغه به د سیاسي خو پراست خلک د سې د منز لار ګوري چې په دې کې ملک توقته شي.
د بنو اوسیدونکو د بجلی د نشوالي لوجه په سپټالونو کې د یو شمیر استونزو سره مخ دي.
دمنو تکلیف تا چې سمره وي ټول اش په بجلی نه د ستر وخت چې مليونه ځانینه کوي به بجلی روشي.
د سندرغاړي غزالا جاوید په وجنا سندرغاړو او موسیقارانو خفقان سرګن کړي.
سندرغاړي چې نو آرام قومي سرمایه یې هغه څه ټول عوام سرمایه یې په کار دانه واچي دي سره دوه نوې ظلم او زیاتې چې هر چا وکړو د ډېر بدو کړل.
په روانه خبرونه کې د نورو ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام پلوشه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو اوسو د خبرونې لومړی رپورت اړخته. د پاکستان سپریم کورټ لخوا د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ناهله ګرځولو د فیصلې وروسته الیکشن کمیشن د وزیر اعظم د ناهله نوټیفیکیشن جاری کړی دی. بلخوا د دې فیصلې وروسته د سیاسي ګوندونو لخوا مختلف غبرګونونه مخې ته راغلي دي. په اسلام آباد کې زموږ خبریال احمد الله د مختلفو سیاسي ګوندونو غړو سره خبرې کړې دي. نو راځئ چې په دې رپورت کې واورو.
13 ورځ د سپریم کورټ درې رکنی بینچ چې مشري چیف جسټس افتخار محمد چودري کوله په خپلې یوې مختصره فیصله کې یوسف رضا ګیلانی د وزیر اعظم عہدې لپاره نااهل وګرځو او د دې فیصلې وروسته د یوسف رضا ګیلانی د قومي اسمبلی غړیتوب هم ختم شو. د سپریم کورټ د فیصلې په حق له د پاکستان سیاسي ډلې څخه موقف لري. د پاکستان مسلم لیگ نون ډیپټي سیکرټری جنرال احسان اقبال وایي چې سپریم کورټ له خوا سزا اورولو وروسته یوسف رضا ګیلانی له پکارو چې په 28 اپریل د خپل عہدې نه مستعفی شوی وي.
جس دن سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کو سزا دی تھی اسی دن یہ مطالبہ ہم نے کیا تھا.
حکم اور سپریم کورٹ وزیر اعظم نے سزا ورکڑی ہوا ہاغه اور مز دا مطالبہ کڑی ہوا یوسف رضا گیلانی اس وزیر اعظم نہ لے پاتی اور پکار دے چھاغه مستفی جی یوسف رضا گیلانی بغیر آئینی اور غیر قانونی توگا وزیر اعظم پا عہدے ناس ہو سنگ چی عوام کس تا سزا ملاو شی نو ہاغه دخل عہدے نہ لری شی تو ډیر د افسوس خبر دا چی وزیر اعظم ہاغه وقت آئین اور قانون خیال ہونے ساتو اور پ زبردستی پدغه چوکی برقرار پاتے شو. اوس عدالت بیا په انصاف مبنی فیصله وکړه. اوس وزیر اعظم سره د هدی پر هودونو علاوه بل لار نشته.
د پاکستان تحریک انصاف مرکزی رهنما هاشم بابر د سپریم کورټ د فیصله په حق لوایي
سزا چې وزیر اعظم ته ورکړې شو او وزیر اعظم سره د اپیل کولو یو مقوا خو هغې دا غوره وګڼله چې مونږ اپیل نه کوو. او بیا اخره کې چې کوم دا پټیشن وشو دې پکې نه اهل راغو، نو دې ته خو په دې نظر ګورم چې عدلیه آزاده ده په خپل سوچ کې او یو فیصله یې ورکړه او یو فیصله الیکشن کمیشن ته واسطه کار خدا وا کدی هغه وخت کې استعفا ورکړې وې حکومت نه او الیکشن یې اناؤنس کړې وې، یو ډېر لوی احترام پیدا شوی د خلکو په زړه کې د پارټۍ لپاره.
د جماعت اسلامي نائب امیر سراج الحق مشال ریډیو ته د سپریم کورټ د فیصلې په حق له ویل،
جماعت اسلامي او ټول قوم د عدالت ته فیصلې سره تړون او ملاتړ کوي. مخکنی د عدالت ته فیصلې نه پس د وزیر اعظم حیثیت او ټول قوم کې مشکوک قوم دا ګڼل چې هغه یو حقیقي وزیر اعظم نه دی بلکې یو قابض وزیر اعظم دی، او پیپل پارټي ته پکار ده چې د عدلیه خلاف د احتجاج په ځای باندې فیصله تسلیم کړي، په دې کې به د عزت وي.
د پاکستان مسلم لیگ قاف هم خیال گروپ رہنما گوہر ایوب وائی چې سزا کې دوه وروستو وزیر اعظم لا په اخلاقی توګه پکار وو چې د خپل عہدے نه مستعفی شوی وي، خو اوس پیپلز پارټی سره د عدالت حکم منلو نه علاوه بل لار نشتا.
پوری دنیا کې تاسو وزیر اعظم باندھے یا وزرا باندھے یا سرکاری الکاری آ باندھے استعفا ورکی دل سے استعفا نمکم دے خلق نہ آجی پکارو وزیر اعظم چے استعفا ورکو اس سپریم کورٹ کو یو آرڈر کڑے دے اور وزیر اعظم نن نہ پس وزیر اعظم نہ بھئی.
تو پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی قانونی مشیر او پیپلز پارٹی غڑے فواد چودھری دے سپریم کورٹ فیصلے پہ حق لوائی.
جو کرپشن کے الزامات کا ان کا خاندان سامنا کر رہا ہے ان کی طرف
چیف جسٹس خاندان کی دا وقت کرپشن دے الزامات سر مخت دا ہوئی لخوا دا دا سی فیصلی من توقو لرلا زکا چی ہوئی دخل کو توجہ دا خپل خاندان دا کرپشن کیس نا لرکول لپارا ہم دا کس ما فیصلی وکری کچھ کم دا عام تاثر دے چی دے فیصلی رستو یوسف رضا گیلانی وزیراعظم پا دے ندے نو دا سی ندا دا آئین دا آرٹیکل سلور نوی ترلان دے دا نوی وزیراعظم تاکلو پوری با یوسف رضا گیلانی پا خپل چوکی قائم وی او دا فیصلہ با پارلمان کوی چی آیا دا سپریم کورٹ دا فیصلہ قانونی دا او کنا دا.
دا سپریم کورٹ فیصلے راتللو وروستو تیر ماخستن دا صدر آصف علی زرداری په مشرۍ کې د اتحادی جماعتونو اجلاس په ایوان صدر کې وشو. په اجلاس کې د اتحادی جماعتونو مشرانو د نوی وزیر اعظم ټاکنې اختیار صدر آصف علی زرداری ته ورکړو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
تیر ورځ د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د مالی کال 2012 او 2013 د بجټ پاړه غونډه کېده، خو د سپریم کورټ لخوا د وزیر اعظم د ناهله فیصلې وروسته دا غونډه څه وخت لپاره وځنډول شوه. په دې اړه نور تفصیل اورو د خالد خان په ریپورت کې.
دا خیبر پختونخوا اسمبلی غونډه چې د کال 2012 2013 بجټ باندې بحث کولو لپاره رابلل شوې وه، د نهې په ورځ هغه وخت وځنډل شو کله چې د عدلیه لاړه د یوسف رضا ګیلانی د نااهلی خبره په ایوان کې خوره شوه. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې غړي مفتي کفایت الله د جذباتي تقریر نه وروسته د اسمبلی سپیکر کرامت الله خان د اسمبلی غونډه د احتجاج په توګه د 15 منټو لپاره وځنډوله.
کو مجھے خود بھی افسوس ہے اور 5 منٹ کے لیے وقفہ کرتا ہوں اسی پروٹیسٹ میں.
د دین اوړاندې مفتی کفایت الله په خپل تقریر کې ویلو چې پاکستان په دستور کې پارلیمان لوی اداره ده، نو څنګه د قومي اسمبلی سپیکر رولینګ نه منل کیږي. د زیاته کړه چې د جمهوریت خلاف یو سازش روان دی او پکار ده چې چیف جسټس اتحار چودھری هم اخلاقاً د خپل چوکۍ نه استعفا ورکړي.
دا خبره موږ زګه وکړه چې دا دواړه ادارو مشران د دوی مسکه شخصي تصادم را کړو، دواړه ادارې به انوال شي، دا دواړه مشران کلاړل نو ادارې به شي شخصیت وګرځي. زما خیال دا ده چې جمهوریت کلا یو رزم دی عوام حکومت نه دبره خوښ شه، یو رز لبرو یا فوجان په خوله راغل دي یا فوجان بل سره تکړه کړی دي تباس بهرال فیصله چې دا هغه د انصاف مطابق نه او داسې حال کې بیا نه دا چې کړه چیف جسټس جی باندې بیا الزامات لګي ایک چیف جسټس باندې لکساس کې راځي په بیاو انصاف چې مشکوک.
خو بیا دغه ګوند مشر او پخوانی وزیر اعلی اکرم خان دورانی مشال ریډیو ته وویل چې دغه خبره د مفتي کفایت الله ذاتی رې کې دي شي خود دوی د ګوند پالیسی هیڅ کلا نشي کې
د خپل د ځان د فکر خبره ده. د خیو خبرې سره هم د جماعت هیڅ قسمه مرسته هم نشته او نه دا د جماعت په مشوره باندې ده، دا د یو ذاتی خپل خبره ده، خپل فعل ده او موږ به انشاءالله کینو او بیا به موږ په تفصیلی په دې باندې لیگل سائیڈ فیصلہ بہ مالو جذبات دا انداز خبر نہ دے کے بعد سیاسی پراست خلق دس دے منز لارا گوری کہ پدی کے ملک توقتے سے
دا عوامی نیشنل گن پارلیمانی لیڈر او سینئر صوبائی وزیر بشیر احمد بلور پدا فیصلہ دس قسم خبر قول نہ ڈڈ اوکڑا او وی وائل چی گن مشران با پدی خپلا رے ور کوی
دا فیصلہ پارٹی مشران کے نہیں پارٹی پالیسی پہ جوڑی منگ باغے کمنٹس ہو سمو کمنٹس شو کولے دا خلوے خبر دے بندے خودنگ انڈیویجول رہنے شکے
دا شان دا پاکستان پیپل پارٹی صوبائی مشر او دا پختونخوا دا صحت وزیر سید ظاہر علی شاہ وائی چی دا جمہوریت کمزور کولو ہسی کی گی
منگم دا گڑو دا چی اقدام شوے دے دا دا دے ملک دا پارا دے ملک قوم دے قوم دا پارا اور دا جمہوریت دا پارا دا یو دا سے اقدام دے چ خدا نے خاصا جمہوریت نقصان رسی دیشی اور کہ جمہوریت نقصان رسے دو دے مل تب آگا نقصان رسے گی چ بیا دغه دې بیا چې څوک د خپل په فیصله باندې پښتاویږي هغه ټایم باندې بیا ډېر لري.
پاکستان پیپل پارټي شیرپور ډلې مشر سکندر شیرپور وویل چې د ادارو په منځ کې ټکراو د جمهوریت او د هیواد په ګټه نه دی.
منه رزنا د موږ دا موقف پاتې شو چې د ادارو کې د تصادم طرفه نیت لپکارو نن د حالات دي چې تور رسیدل چې وزیر اعظم سپریم کورٹ ڈسکوالیفائی کو دا ڈیر دا افسوسناک واقعہ دا ملک لپار دا ڈیر دا بدنامے واقعہ دا چیز یو ملک وزیر اعظم ڈسکوالیفائی شی.
پا خیبر پختونخوا اسمبلی کے دا پاکستان مسلم لیگ نواز گن غڑو دا صوبائی اسمبلی زنڈولو او مفتی کفایت اللہ ذکریر غندن اوکڑا او وی وائل چی دوی ودا غا خبرا دا اسمبلی پا فلور یو زل بیا اوچتوی. خالد خان مشال ریڈیو پیخبر.
د خالد خان پر رپورٹ کی تاثر د پاکستان سپریم کورٹ لخوا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نہ لگر زبل شوی دے دا چی د سپریم کورٹ دے فیصلے تا عام الس پ کم نظر سره ګوري. زمونگا خبریال نیاز موسی خیل له خلکو سره خبری کړي دی. راځي چې په ګډه ورو چې د خلک سوای
مانم رشید دا ډیر ښه پیسه را او موږ د دغه پیسې ته خوش آمدید وایو. انتخابات را نږدې دي او دغه وزیرانو او وزیر اعظم په ملک کې لوټ مار شروع کړی وو. د چیف جسټس په کار اوسې ډیر لمخه به دا سزا کولی.
زه چونکې پیپلز پارټي سره وخت تعلق لرم لیکن په پاکستان کې د قانون حکمرانی تسلیموم. قانون په کوم ملک نه دی دغه ادارې نشي چلېده. لہذا زه د سپریم کورټ دغه فیصلې مخالفت نه کوم، حمایت کوم. که څه هم کد پیپلز پارٹی خپل کسان هم پر دې کې ملوث وي د سزا حق لري. دا نه سزا نه ورکول کېږي. د کرپشن به عام شي. ګورنمنت د اقتدار خلک به کرپشن کوي. د نیولو سړی به هیڅوک نه وي. لہذا د قانون حکمرانیزم کمل حمایت کو.
محمد صدیق دا ډیر شکار وسلو باید دا ډیر وختي سوی وي. په دې کې وسم ډیر سوی دی. نو موږ د سپریم کورټ سره ډیر خوشاله چې دا ډیر شکار سوی دی.
ما نوم محمد اکرم دی. یار دا خو ډیر شو وسلو. دا خو دای به ډیر لمخه لاتلی. نو دای سپریم کورټ او پاکستان سیولې د نه لکړی ولې نو اكو از دای مخکې تللی و. دای اتلی نه. په دې پیپلز ګورنمنت سیولې دا ډیر ګرانیم جوړ وسله بیخله. یو د 50 روپۍ شي په 100 روپۍ سم پنی ما غدي پټرول ګران کو ډیزل ګران کلو تنخواه کمې دي. عوام ډیر پریشان دي. نو موږ د سپریم کورټ دا ډیر شکریا ادا کو. سه دوی کور ودان سه دوی د نه لکه او لدې ځای لري کله.
تاسو ته عام ولس خبرې واورېدلې چې هغې د سپریم کورټ دې فیصلې ته په کم نظر سره کتل. اوس به یو بل رپورټ ته لاړ شو. د بشري حقونو دفاع کوونکي او د سپریم کورټ بار پخانی مشر اسما جانګیر په ډان ورځپاڼه کې خپره شوې یو مقاله کې لیکلي چې په پاکستان کې سیاسي عمل کېدای شي یو ځل بیا د تاریخ برخه جوړه شي. شاهین بنیری مهم ټکي وړاندې کوي.
اسما جانگیر لکی د پاکستان وکمنو هر وخت د خپل اولس باور ځان من کړی دی او د عدلیا په کډون هر یو تن هڅه کوي چې خپل ځان بچ کی. په عین حال کې هیواد د سیاسي بیقراری دی او بل پړاو په لور روان شوی دی. کیدی شي په پای کې د عقل نه کار واخیستی شي خو په دغه دوران کې به ډیر امیدونه خاورې ایری شي او دا په پاکستان کې د خفګان روزی دی. اسما جانگیر وړاندې لکی په پاکستان کې د جمهوری حکومت سلورو کلونو خلکو له لږ خوشحالي ورکړه خو په راتلونکي کې به لوګا او تور شپې د جمهوریت علامتونه ګڼل کیږي او د سیاسي ګوندونو د کار اندازه به په ټي وي د سیاسي مشرانو د خرابې رویه او بې وفایۍ نه لګي. یوازې عدلیه وا چې خلکو په باور کاوه خو څو کاله وروسته هغه هم ختم شو. اسما جانگیر لکی د ججانو کار ته باید د هغوی د ایمانداری او د هغوی د فیصلو په بنیاد وکتل شي. نه چې په باررومونو کې د هغې د پلویانو د شمیرې په بنیاد. دغه شان باید وکیلان هم د اصولو لار خپله کړي. اسما جنگیر وړاندې لیکي په میډیا کې چې پچا تورونه ولګي نو خفګان کیږي، خو کله چې دا د عدلیې ایوانونو ته ورسي نو ډېره د بدنامۍ خبره ده. عدلیه د نورو خلکو د ښه یا بد نوم په اړه باید دومره حساسه وي څومره چې د خپل نوم په اړه حساسه ده. عدلیه د بیان او اظهار د ازادۍ حفاظت کوونکی وي، له دې کبله د عدلیې لخوا په میډیا بندیزونه باید متوازن وي. میډیا باید د خپل یو چوکاټ د لاندې کار وکړي او خپل قاعدې او ضابطې ولري. د مقالې په پای کې راغلي جمهوری عمل کې دي شي د لږ وخت لپاره پاتې شي. اسټابلیشمنت خپل کارډونه ډېر په افتازه لوبولې دي او ولسی ادارې د یو بل سره خته کړې دي، خو په پای کې بعد دا لوبه هیڅوک هم اونه ګټي، ځکه چې څوک یې ګټي هم هغه بعد د یوازېوالي ښکار وي او د سکار کولو قابل بني.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان او افغانستان لپاره د برتانیي سفیرانو تیر ورځ په افغانستان کې د یو خبري غونډې پر مهال وویل افغانستان او په سیمه کې د امن او استحکام د راوستلو لپاره د کابل او اسلام آباد ترمنځ همکاري ضروري ده. په دې اړه نور تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
د کابل او اسلام آباد لپاره د برتانیي سفیرانو په افغانستان او سیمه کې د امنیت او ثبات د ټینګښ لپاره د کابل او اسلام آباد ترمنځ همکاري ضروری وبلله. د افغانستان لپاره د برتانی سفیر ریچارد سټګ او د اسلام آباد لپاره ادم تامسن د سه شنبې په ورځ له اسلام آباد څخه د پاکستان او افغانستان یو شمیر خبريالانو ته په یو ویډیوي کانفرنس کې وویل چې جنگ د اختلافونو د حل لار نه ده. دوی وویل نړیواله ټولنه هم غواړي چې روان شخړې د سولې ایزو او ډیپلوماټیکو لارو هواري شي. په اسلام آباد کې د برتانی سفیر ادم تامسن وویل
دا برتانی دولت په دې باور دی چې د افغانستان د ثبات لپاره د پاکستان همکاري ضروری ده. لا ترهګری یوازې افغانستان نه بلکې پاکستان هم زیانمن شوی دی. پاکستانی چارواکو د برتانی حکومت ته ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د طالبان د واکمنۍ پلوي نه دی، ځکه دا کار د پاکستان په ګټه نه دی.
برتانوي ډیپلوماټان د سولې او ثبات د ټینګښ لپاره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د همکارۍ سپارښتنه په داسې حال کې کوي چې پاکستان بیا بیا په دې تورن شوی چې د سولې په هڅو کې همکاري نه کوي. د دې ترڅنګ دا هم ویل کېږي چې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو مشران په پاکستان کې میشت دي او د افغان دولت لغښتونو سره سره پاکستان لا هم د دوی او افغان دولت ترمنځ د خبرو زمينه نه برابروي. د کابل لپاره د برتانی سفیر ریچارد سټګ بیا د موجوده ستونزو یو اساسي لامل د باور د فضا نه موجودیت وباله. د وویل دا به باوري باید ژر تر ژره لمن زولاړ شي.
افغانستان هاز ګاټ ا لوټ اف نیبرز اند نیر نیبرز. دی امپورټنت ثینګ از
افغانستان ډیر ګوانډیان لري، خو مهمه دا ده چې د دې هیواد په سوله کې همکاري وکړي. سره له دې چې پاکستان د افغانستان او هند دوستۍ له امله اندېښمن دی، موږ هیله مند یو چې دا اندېښنې لرې او سولې ته کار وشي.
کارپوهان وایي پاکستان په سیمه کې د سولې لپاره هر وخت افغانستان سره د همکارۍ ژمنې کړي، خو ډېر ځلې لیدل شوي چې ژمنې ماتې کړي دي. د امریکا د دفاع وزیر په دې وروستیو کې اعتراف وکړ چې د افغانستان د بی ثباتۍ ریښې د پاکستان په قبایلي سیمو کې دي. د دا هم وویل د پاکستان پر وړاندې د امریکا د صبر کاسه نوره تر مورګو رسېدلې ده. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس با یو بل رپورت وورو. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې کيو اړخته د بشلي د نشوالي لوجه خلکو ته یو شمیر استنسري، نو هم دغه رنګي د بنو ضلع خلک هم په اسپیټالونو کې د بشلي د نشوالي لوجه د مشکلات سره مخ دي. په دې اړه نور تفصيل په دې رپورت کې اورو.
د بنو خارګوټی چې د پاکستان په ګرم خارونو کې شمارل کیږي، د غلطا زنانا هسپتال چې پکې د زنانو او ماشومانو ناروغانو علاج کیږي، یو طرف ته د بنو سخته ګرمي او بل طرف ته ټوله شپه ورځ د بجلی د نشوالي نه زنانا او ماشومان ناروغان سخو د خپل مرض د لاسه په ځان اخته دي. خو ولې بل اړخ ته د ګرمۍ نه د بچ کولو هم په هسپتال کې هیڅ تنظیم نشته.
امنو انجینر علي محمد ده، د مرشد محمد خلک له ناروغلای تبیج لیشتا بیمارون روڑی اسپتال حاصیت خو بالکل نلاری بلکه د منډی و حاصیت لري دا څه حال ده بجلی بالکل نشته یو ملت روشی او درې ګنټه نه وي دا مره سخت مشکلات دي چې خو خلک بواشي دي دا مې چې وروړه ده مخکې شو اس خراب شو په دا اسپتال کې بجلی د واجې نه خراب شو ګرمۍ د واجې نه خراب شو دنه په مومن دا خلک بواشي دي دغه اورې میاشته بچای ده ګرمۍ نه و مړ شي هغه علاج خو پرېږده
په دغه اسپتال کې د یو ماشوم بچی سره راغلی یوه بوډۍ چې په لاس کې لاسي بابوزې نیولې وو او د خپل ناروغ ماشوم یې د ګرمۍ نه د بچ کولو هڅه کوله مشال ریډیو ته خپل فریاد داسې کوي
بجلی چیرې دي بجلی ته تا وګوره دا بجلی دي بیزي چټ پټ خو بیزي دی هغه ته وایي مړکی ته دا مونه تکلیف ته چې سمره وي ټوله شپه بجلی نه دا ستر وخت چې مو له نه ځانینه کوي به بجلی راشي
ماشومانو په وارډ باندې د شپې ډیوټي ورکوونکې نرس خدیجه عنایت وایي چې کدوی ماشومانو ته پوره علاج هم ورکړي خو ولې د ګرمۍ د لاسه د ماشومانو او زنانو ناروغي نوره هم زیاتیږي
چلڈرن دے پارا خاص کر ڈیر تکلیف نہ مانے بجلی ما بس دا پتہ نہ لگے جی سمالی روکنا سمالی لوڑلا دو بجے چ لوڑنا نا اس دس بجے روکلا اخبل ہی صوبو کی جی سمالی لوڑنا سمالی روکلا خو بی چن جنریٹر شے ایم ایس وی وچ دمرا تیل مشنا وچ نشتا چ بیا وچ ایک گھنٹے دے پارا سات آٹھ ہزار وچ مانے دا خوری مین دا مرا بجٹ نشتا چی بجلی نوی او تکلیفی خو ایکسپر کدائی شی پنی نیرا ٹریٹمنٹ کو جاتی وی خو چی بجلی گرمی ہوئی ہوئی نیس تو بچی ہو لی دلا چستنے او لگے دلے ڈریپی او لگے دار شے ہوئی نی دو تکلیف دا چی نی روڑی چی مو تکلیف دا ہوئی نی مو تاویلی چی باری اوپو سچلی شی ہوندے مانے ہوا او لگے جی نونا کمرے شے حبس دا مانے
پا ہسپتال کے موجود ناروغان او راغلو کسانو دا ہسپتال دا چرواکو نا غوختنے کولے چی پا ہسپتال کے دے دا بجلی دا نشوالی پا صورت کے دا جنریٹر دمرا انتظام خوشی چی پا وارڈونو کے درنا او پنکو انتظام برابر شی سو دا گرمے پا دے سخت ورزو کے ورتا سنا سا آرام ملاو شی
د پښتو ژبې سندرغاړی غزاله جاوید چې تیره ورځ په سوات کې خاوره ته وسپارل شو د هغې د وژنې په اړه نور سندرغاړو او موسیقارانو خفګان څرګند کړی دی او د پښتو میدان کې یې د غزاله جاوید وژنه یو لوی زیان بولی دی. اصرار اتل چې د مشال ریډیو خبریال دی هغه د نورو موسیقارانو او سندرغاړو سره په دې اړه خبرې کړې دي، نو راځئ چې په دې رپورټ کې واورو.
د پښتو موسیقي وتلې موسیقار استاد نذیر ګل د خپل شاګرد په مرګ ډېر خوشینه دي. دوی د غزاله جاوید مړینه خایست او هنر مشال ریډیو ته داسې تذکره کو.
دا ما ته خپل پلان راوسته نن نه دوکاله مخته او ما دې استاد جی دا ما نور دا او دا غنه کول غواړي دا و چې ارمان هم داسې خاطس کوي او خپل کار یو قبول کار جوړ شي. نو ما ورته بسم الله دې کې نو ما چې کله دا کې نو لا اواز وړي چې خپل کا ترنم ملودي پکې راځي تا وا پښتو موسیقي تر کومه څه لکه یې ته شي چې موږ دا څه
د غزاله جاوید د مړینې او د زنانو هنرمندانو د مقامیت او احترام ترڅنګ د مردان د سیمې شاعر او ادیب ډاکټر اسمت بیبی هنرمندان د قام سرمایه بولی. دوی زیاتوي
ازنګ مختلف معاشر کې بالکل نه ګوري یا وېخذ ته بالکل داغه مقام نه ورکې داغه حیثیت نه ورکې دا نه وي چې دا قومي سرمایه ده کنه سندرغاړي چې نو هغه قومي سرمایه یا هغه ټول عوام سرمایه یې هغه د عوامو دولت یې په کار دا نه وا چې دې سره دونه لوی ظلم او زیاتې چې هر چا وکړو دی ډېر بد وکړل.
بلخوا د سواد د سیمې وتلې سندرغاړي سردار یوسفزی د غزاله جاوید په مړینه خواشینه دي او د داسې هنرمندانو سره د معاشرتي سلوک په اړه مشال ریډیو ته زیاتوي.
خفه شوم چې کله د خبر شوم د دې د مرګ او په دغه واقعي اخلا ډېر زیاتې مشهورې زمونږ پښتنو د دې لپاره کمزوري ده لکه خو ارتست براشي څو مو چې ما سره درځي ما خزشي دا څه خزر دا خزر خزشي دا د سنگینګ نه کوي غانې د نوې دا زمونږ هغه پښتو متل دا چا وي دا خپل نو دا سنگراني بلا دي څنګه به نورې خزر راشي چې هغه د دې مافیا نه نشي بچ کېږي.
غزاله جاوید د استاد نذیر ګل په وینا دوی په زرګونو نغمه ویلي چې په په ګرد نړۍ کې د پښتنو زړونو ته کوزي شوی. خو د غزاله جاوید ناڅاپي مرګ د غمینه او هنر اوس صرف دغه یو شعر مانا کوي چې اوس ته یادونه افسانې ښکاري. اسرارتل مشال ریډیو پېښور.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
اور دونکو مشال لیډیو تاسو سره د خبرونه په دویمه برخه کې درته نور ریپورتونه هم لرو، خو د سحر لسنی مې بجې شوې دي نو د ملیحا امیرزاده نه به لند خبرونه واورو.
دا پاکستان الیکشن کمیشن د سپریم کورٹ ته فیصله ورسره د وزیر اعظم یوسف رضا غیلانی دنا اهله نوټیفیکیشن جاری کړي. د پاکستان او افغانستان لپاره د برتانیې سفیران وای پسیما کې د امن د ټینګښ لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري ضروری ده. په افغانستان کې دوه کسان په کابل کې د تیر کال برید سره تړاو لرلو لپاره تورن شوي چې پکې شیاګان وژل شوي. په شام کې د ملګرو ملتونو مشن وای که څه هم په وروستیو کې په دغه هیواد کې تر ډزو لاندې راغلي، خو بیا هم د غلطه پاتې کېدلو ته ژمن دي. د مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک د صحت پاړه متضاد رپورټونه مخې ته راغلي دي. د ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ دغه هیواد په لانچمن اټمي پروګرام خبرې اترې سنډول شوې. د جیشل هیوادونو مشران په اروپا غږ کړي خپل مالي بحران هوارولو په لړ کې دي ګامونه پورته کړي.
د ملی حمیدزاده نامالند خبر نووري د لوس بعد اسلام آباد کې سراج زهیر نوورو چې پاکستانی وسپانو د اداریو غټ او مهم ټکی سدي.
نن اکثره د انګریزي او اردو ژبو رسپانو خپل سرغو کې د یوسف زاګیلانی خلاف عدالتي فیصلې ته کتنه کړې ده. د انګریزي ژبو رسپانو ډان دی نیوز او ایکسپرس ټریبون خپل سرغو کې لیکي چې یوسف زاګیلانی د وزیر اعظم د چوکۍ نه لری کړی شو. د اردو ژبو رسپانو مشرق دا خبر صدا سي راغسته او لیکي چې ګیلانی فارغ کړی شو، کابینې ته چټي ورکړی شو او سپریم کورټ د نوي وزیر اعظم تر اوستو حکم ورکړی دی. او ایکسپرس رسپانو دا خبر په خپل سرخی کې صدا سي لیکي چې ګیلانی د 15 کالو لپاره ناحل وګرځولې شو او سپریم کورټ حکم ورکړی دی چې نوې وزیر اعظم دی او ټاکلې شي. د غرنګ جنگ رسپانه خپل سرخی کې د غټ خبر پتو غلی کې چې یوسف رضا ګیلانی د قومي اسمبلی د چوکۍ نه ناحل وګرځولې شو او دا چوکۍ د 28 اپریل نه خالی ده. اوس یو نظر د مقامی رسپانو په اداري یو باندې. ایکسپرس رسپانه خپل اداري کې وایي چې د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې دریتنی بینچ د قومي اسمبلی د سپیکر د فیصلې پر ضد اپیل باندې لنډه فیصله جاری کړې ده چې پکې یوسف رضا ګیلانی د وزیر اعظم او د قومي اسمبلی د چوکۍ څخه ناغله وګرځولې شو. او فیصله کې ویل شو چې د یوسف رضا ګیلانی ناهلی به د روان کال د 28 اپریل نه تصور کولې شي. اداري مخکلي کې چې یوسف رضا ګیلانی ته د وزیر اعظم په هیڅ هغه وخت د مشکلات رامخته شو کله چې سپریم کورټ حکم ورکړ چې هغه د صدر آصف علي زرداری د مال په حواله د سویزرلند چارواکو ته خط ولیکي، د کومې په نه لیږلو چې وزیر اعظم ته د توهین عدالت نوټس ورکړې شو. اداري وړاندې لیکي چې کوکتې شي نو دغه مسله د وزیر اعظم په ختمېدو هوار نه شو او دا لا موجود ده. او چې نوې وزیر اعظم راشي نو هغه ته به هم دا مسله پرته وي او دا امکان هم د نظر بیخي نه دی وستل پکار چې عدالت به غني نوې وزیر اعظم ته د خط لیکلو حکم نه ورکوي. اداري اخره کې لیکي چې دا برتنونکي کې کتې شي چې سبا کیږي، خو فلحال دا ویلې شو چې د عدالت د فیصلو منلو بغیر یو حکومت یا اداره هم نشي پاتې کېدی. جنگ رسپانه هم خپل ادارې په دې موضوع لیکلی دا او وایي چې سپریم کورټ وزیر اعظم ناحل ګرځولې دي او د پاکستان صدر آصف علي زرداری ته ویلي دي چې د جمهوریت دروان ساتلو لپاره دې اقدامات وکړي. ادارې زیاتوي چې د تیر سو هفته راسي د بجلی لو شډینګ ډیر زیات شوی وو او د وزیر اعظم خلاف د عدالتي فیصلې تراتلو سره سره د ولس فیصله هم راغلی و. نو باید چې پیپلز پارټي اوس د اپیل په ځای د جمهوریت د تسلسل جاري ساتلو لپاره د نوي وزیر اعظم ټاکنه وکړي چې څوک پرختینی دی ولس ته ګټه ورکړي او خصوصا د لوډ شیډینګ د عذاب نه دا ولس خلاص کړي. مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیک چې د پاکستان پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ویلي دي چې پوز خپل ملک کې دننه جنگیدل نه غواړي، خو د ترهګرو د ختمون لپاره مجبورن دوی د دې خلاف اپریشن وکړو او دا چې د جنوبي وزیرستان ولس به بی اسري نه پرېږدو. د ادارې په وینا چې د پوز مشر چې ملک کې دننه د کومو عملیاتو ذکر کړي دي هغه په خپل ځای یو حقیقت دی او دا لومبیزل نه دی چې یو پوزي مشر لخوا قبایلي سیمو کې د پرمختګ منصوبې شو شروع کړی شوی او دلته د کیډیټ کالج جوړول ډیر ښه ګام دی، خو صرف د کیډیټ کالج د جوړېدو نه حالات نشي بدلې دي. ادارې زیاتوي چې د پاکستان پوز لبا دغلته د ترهګرۍ په مکمل توګه ختمون پکار وی او چې دا هم باوري کړی شي چې دغلته د حکومت عملداری اوس په ځای ده. ادارې اخیره کې لیکي چې دې لړکی د قبایلي سپین روبو او د پاکستان د پوز کردار ډیر مهم دی، نو باید چې دوی خپل کردار په ښه شان ترسره کړي او دغلته د ترهګرۍ ختمون باوري کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه په یو مقاله کې راغلی د پاکستان او امریکا ګټې یو شان نشي کېدی. له پاکستان سره هیڅ فکر نشته چې اسلامي سخت دریزه د نړۍ لپاره د خطر سبب جوړیږي، بلخو امریکا سره د غم نشته چې هندوستان په سیمه کې د یو طاقتور هیواد په توګه راپورته کیږي. بلخو نیویارک ټایمز ورځپاڼې په شمالي وزیرستان کې د طالبانو د یو کمانډان لخوا په شمالي وزیرستان کې د پولیو د مخنیوي ساسکو په بندیز لګولو یو مقاله خپره کړې ده. مقالو
د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی دی چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو تاریخي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تش په نوم ملګرتیا څو وارې د لوړو جورو سره مخ شوې. کله چې امریکا ته د پاکستان ضرورت وي نو سپینه ماڼۍ په اسلام آباد د پیسو، وسلو او د ډېر زیات تعریفو باران کوي، خو چې کله یې ضرورت پوره شي د هر څه په ځای ودرېږي او د دې پر ځای ورته تقریرونه کوي او حکمونه ورکوي. نو په ساده ټکو کې خبره دا ده چې د پاکستان او امریکا ګټې یو شان نشي کېدی. دغه رنګ له پاکستان سره هیڅ فکر نشته چې اسلامي سخدریزه د نړۍ لپاره د خطر سبب جوړیږي، بلخوا د امریکا سره دا غم نشته چې هندوستان په سیمه کې د یو زورور هیواد په توګه راپورته کیږي. داسې ښکاري چې د اوباما انتظامیه اوس غواړي د سپینې ماڼۍ او پاکستان ترمنځ د مشکلاتو ډکې اړیکې غیر فعاله وګرځي. همدارس پاکستان اوس د افغانستان د شخړې په لړ کې هم نو ډېر مهم نه دی پاتې شوی. د دې ترڅنګ اسلام آباد هم د دې جوګه نه دی چې د دې خبرې وضاحت وکړي چې څرنګه اوسامه بن لادن په پاکستان کې پټ شوی وو. په دې وروستیو کې د امریکا د دفاع وزیر لیان پونیټا د هند دورې پر مهال ویلي وو د پاکستان په اړه د دوی د صبر کاسه د ډکېدو حد ته رسېدلې. بلخو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي څو ورځې وړاندې د پاکستان طالبانو یو کمانډان شمالي وزیرستان ته د پولیو ناروغۍ د مخنیوي ساسکو ورکوونکو ټیمونو په داخلېدو بندیز لګولی وو. د پولیو مخنیوي په دغه کمپین کې شاوخوا 1,60,000 ماشومانو ته د پولیو کترې ورکول وو. د پاکستان طالبانو د پولیو ټیمونو په داخلېدو بندیز له دې وجې لګولی وو چې هغوی یېرېدل د پولیو ساسکو ورکوونکي د ډاکټر شکیل اپریدی په شان د دوی ضد د امریکا لپاره جاسوسي کولی شي. دغه رنګ کمانډان حافظ ګلبادر ویلی وو تر څو چې امریکا په پاکستان کې ډرون بریدونه نوي ودرولي تر هغې به د پولیو کمپین په چلولو بندیز وي. قبایلي سیمې چې د لسیزو راهیسې بدامنۍ او غربت ځپلې دي خلک پکې د یو شمېر ناروغو سره مخ دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د خیر ښېګڼې ادارې یو ویان ویلي د دوی کارکوونکي تمه لري چې دوی به په دغه سیمو کې د 15 کلو نه کم عمره 1,60,000 ماشومانو ته د پولیو نه د مخنیوي ساسکي ورکړي. سکل د پولیو 2 نوی ناروغان مخې ته راغلي. همدغه شمېر تیر کال په همدغه موده کې 250 وو.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کومه د قصبه د ورځې راوتلې مې وېڅ درک منلې
او د قبایلي میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مزلمو چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده او خنیجو ده بل نه داسې ورکی شمېر
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ mashalradio.com باندې اوریدلی شئ. د اوس با یو بل ریپورت تلر شو. د افغانستان د 12 صحافیانو ډله د پاکستان په دوره ده. دا ډله به په باړه غلې او اسلام آباد کې په تربیتی پروګرامونو کې برخه اخلي. د جرنالستانو د تګ راتګ به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو جوړولو کې څومره کردار ولوبوي په دې حقله د بیا اکرم خان دا رپورٹ اورو.
د غیر سرکاري تنظیم میډیو ټیک د پېښور پوهنتون په مرسته د پاکستان او افغانستان ژورنالیستانو لپاره د نه ورځنی تربیتی پروګرام په خیبر پښتونخوا او اسلام آباد کې تابعیا کړی ده. د تربیت موضوع د دواړو گاونډیانو ترمنځ د ښه اړیکو په اړه ده. دا تربیت د جون د 15 نیټې نه شروع شوه دی. د پېښور پوهنتون د ژورنالیزم د څانګې استاد عرفان اشرف مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت په باډه غلې کې د تربیت لومبنی برخه روانه ده او په دې کې د افغانستان او د پاکستان نه سلیریش ژورنالیستانو ګډون کړی دی. د دې تربیت لوجه سمره ګټې به ترلاسه شي او دواړو ملکونو ترمنځ به تعلقاتو ته سمره وده میلاو شي. د دې په حق له نوموړي زیاتوي
دوه طرف د پولې اخوا او د دې خوا د ژورنالیستانو موږ دا کوشش وکړو چې د خپل کې مانس تراولو د خپل کې تړون زیات کو د خپل ستونزې یو بل سره تیر کی او دوی کې داسې روابط تعلق جوړ شي چې هغه دور رسوي د دوه ملکونو ته حالات سکون دی هغه انډرستانډ کوونه او بیا د ورسپانو په ذریعه د میډیا په ذریعه خلکو ته په طریقې سره رسول د دوه خلکو د دوه سیستمونو ته کوم خلک دی هغه د یو بل په ستونزو او یو بل په مسایل پوه شي.
د افغانستان سره تعلق لرونکي احمد شیرزاد وایي چې دوی ته دا ډیر ښه موقع په لاس ورغلی ده او دوی دلته د دوه او هیوادونو په حق لا یو بل نه ذکر کوي.
په دې ټریننګ کې موږ خوشاله په دې یو چې د دوه هیوادونو په چیلنجونو کېږي په ځانګړي توګه د رسنویو په برخه کې موږ د دوه هیوادونو د ګډ تاریخ او همغږي په حق لګیږو چې دا زموږ لپاره ډېر د خوښۍ ځای ده. دې ترڅنګ او وړو ته یو بل زده کو دا زموږ لپاره ډېر ښه اپورچونیټی ده.
د ورسپانې د نیوز نماینده دلاور جان مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته په تربیت کې دا موقع ملاو شو چې دواړو هیوادونو مسلې یو بل سره شریکې کړي.
پوري تر باندې د خپل افغان ساتن رونو سره ملاويږه معمول یو ده چې نو او په دې خبره باندې سوچ کو چې زموږ په دواړو ملکونو کې د میډیا څه صورتحال ده او زمونږ ساتن ته په دواړو ملکونو کې کوم ستونزې مخې ته شوې دي او هغه ستونزو د ختمولو لپاره موږ څه کولای شو. او بل خبره دا ده دواړو ملکونو صحافیان یا میډیا کم کردار ادا کولای شي.
د پاکستان او افغانستان د ژورنالیستانو دا تربیت به د دې میاشتې 23 نیټې پورې په اسلام آباد کې جاری وي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د رابیا اکرم خان ریپورت تاسو ورید اوریدونکو مشال ریډیو تاسو تاسو غوږ دی. اوس به لړ شو او 19 پروګرام پلوشه به ورو چې فرخنده وزیر تاسو ته وړاندې کوي.
پلوشه
پہر کور کے دچا لور دچا خور دچا مور دا
او دچا دزل ٹکور دا
دا سے ولی بیارا گیر پدے اور دا دا رسمونو رواجونو پجالونو
تا تھڑلے ما تھڑلے کور پکور دا
نن یہ واورا پدے غک کے چے کبھی کمی پختنے ہم لتانا ہم لمانا رات غک کیک دا اگرانا
پلوشا
په پلوشه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به واوري د سوات هغه جنکو د ژوند حال چې په تیرو بدمنیو کې یتیمانی شوې دي.
زما پلار چې وفات شو موږ ډېر په داسې ژوند پکو زموږ ډېر زموږ کور کې زموږ ډول دوانه کې دسته کارچیانې کې په ډېر کلي کېدلې.
د برما انګ سان سو چی وایي دا غواړي په ټوله نړۍ کې د امن خوندي ساتلو لپاره کار وکړي.
That ceasefire agreements will lead to political settlements.
د پښتو موسیقي وتلې او ځوان سندرغاړي غزاله جاوید په 13 جون په پېښور کې وجل شو. د ټولو اول رازو د سواد په اړه د ریپورت تا په سواد کې یو غیر سرکاري اداره خپل کوروای د وسوالو طالبانو خلاف په پوځي عملیاتو کې یو خو د دغه سیمې خلک بیکور شول نو بل خو ډیرو خلکو پکې خپل د کورنۍ نسته غړي هم وبایلل. ډیر خزې کند شوې او ډیر ماشومان یتیمان شول. د خپل کور ادارې د خزو سانګوای دوی سره دا وخت 200 نه زیات ماشومان جنکې دي چې د زیاتره پلرونه په دغه جګړه کې وجل شوې دي او یا هم لا درک دي. د خپل کور اداره د خوځو څنګه مشره کلسوم وایي دوی د دې جنکو د تعلیم او تربیت ذمہ واری سرته رسوي.
چې یو کم اتیا ورسره په هاسټل کې ژوند کوي.
نیم سو موږ سره سکول کې دی ټوټل ورسره، او هاسټل کې چې کوم ماشومان دي هغه موږ سره 79
دي. د دې ماشومان عمرونه زیاتره څومره دي چې کم لکه په سواد کې دغه حالات تیر شو؟ زیاتره ماشومان جنکې چې تاسو سره په دې اداره کې دي، دا د کوم حالاتو له وجې دي خپل کور ادارې ته راغلي؟
د دوی عمرونه خو زیات تر ماشومان چې کوم عمر سره دي هغه د ټولنې لوی ماشومان چې دي هغه د 13 بارہ سال دی. نور د دینه واړه د نرسری کلاسونو کې جی د دینه سٹارټ اوسته دي، نو کلاس 6 ته پورې اوس د سکول کلاسز کنټینیو دي جاری دي. دا و چې سواد کې کم کرایسیس او کم حالات خراب شو، جنگونه شروع شو، نو هغه وجه باندې دا ماشومان دې درو شو، او د دوی زیات تر د دې والدین چې دي نو هغه په جنگ دوران کې په دزو کې لګیدل دي، دا هغه بے سہارا ماشومان دي چې خپل کور فاونډیشن ورته سہارا ورکړي.
نو کلسم دی کې زیاتره ماشومان چې دي، ماشومان جنکې چې دي، نو هغه لکه تاسو وای اول چې یتیمان دي، نو آیا د هغوی پلرونه وفات شوي دي په دغه جګړه کې ژوند له لاسه ورکړي کنه موریانی؟
جی موږ سره زیاتره د هغه ماشومان دي چې دغه صرف والد سے وفات شوي دي. خدا سي ماشومان هم شته چې دغه دواړه لیکن پیرنټس مور پلار دواړه نشته.
نو کله چې تاسو د دې ماشومان سره ډیلینګ کوئ کنه لکه روزګار ور سره کوئ، چې نو تاسو سې وینئ چې دغه حالات او پسواد کې چې ستیر شو دا د وی ماشومې په ذهن څنګه سه اثرات په غورځولي؟
دا لکه د تاسو خو پته ده کنه چې یو سواد کې یو دومره غټ د غراغللو خلک د جنگ په وجه باندې کورونه بيدره شو، دی بار وینو کې هم 8 مانس 1 ایئر تقریبا ټایم تیر کړو، هغه وجه باندې مالی حالات هم ډیر زیات متاثر شو، او نور سکولونه وغیرہ خو تاسو الګی پت دی چې هغه خو ډیمیج شو په حالات کې د دهشتګردۍ په وجه باندې د دې سکولونه ولوزل شو، او د دې کورونه خراب کړیو کنه طالبانو دغه کړیو خراب کړیو، نو دوی ته د مالی ډیر زیات نقصان، مالی او جانی دواړه نقصان برابر ور رسیدلې.
نو هغه لکه د دوی په دې ذهني صحت باندې څنګه هغه آیا دغه ماشومان هغه وخت یادای لکه خپل سره چې خبرې کوي تاسو به ویني؟
کله چې دا ماشومان د خپل کور فاونډیشن ته راغلي دي نو ماشاءالله دا د هغه حالات نه ډیر زیات چې او بدل شوی دي. مخکې دا زیات به خفګان او د دې دغه وکنه، خو دلته کې وتا خپل کور فاونډیشن سینیئر چې کوم کسان دي، زمونږ کوم مشران دي، هغه دې ته داسې کیسه ماحول مهیا کړی دي چې دوی ته د کیسه کیسه پریشانه مو ور نکړه، دوی ته هر قسم سہولت ورکول کیږي، په دوی ته هغه لکه مسائل نشته چې کوم لکه د خلکو ذهن کې دي، خاص کر د یتیم ماشوم د فاره د عقیده بهتره، د عقیده ښه تعلیم، د عقیده فاره د خلی باس ان ډیر شی ذرای تلاش کړي چې ټول فائدې یتیم ماشومان ته ورسي.
پخپل کور اداره کې یواز تکون کې حسنا چې لس کاله عمر یې دی، وای د پلار د وفات کېدو وروسته دا د ادارې تراغله
در پدرش بھی پلار کیوں آگا وفات چھو اگر اخبل کو فاؤنڈیشن جی آگا کارفیاں لگی بڑے ذکر گی در ہے
او سو رونا خیان دی
وہ خیان دی او یو رو کلاس ترد
خادرم کلاس کے او سب جوڑے گی کلسوں
پائلٹ
پائلٹ اب جوڑے گی نو سد ارمان دے چھو پائلٹ جوڑے شنو بیا بسکے په دغه اداره کې یو بل زده کوونکی زینب عارف چې د خپل عمر پته هم ورته نه و، د پلار د وفات کېدو وروسته د ادارې ته راغله او زیاتوي غواړي د ډاکټر جوړ شي. خدویم کلاس کی او زینب حسنا خو پائلٹ جوڑی گی نہ تو بس جوڑے گی د سواد خوازه خیلو برکت بیا وای کله چې دوی د پوزي عملیاتو لوجه به کور شول او پلار یې هم وفات شو، نو چا ورته د دې ادارې په اړه ویل او دا شن پکې دامو داخله کړه.
زمانم برکت ته د کلاس پورت کې سبق وای خوازه خیلو پس وخت د خوازه خیلو کلاس پورت کې زما پلار چې وفات شو مونږ ډېر په دغه زمونږ په کور زمونږ ډېر زمونږ کور کې زمونږ ژوند روانه کې زمونږ کې خپل کور مرض کوي خپل کور فاونډیشن تیار یو خپل کور فاونډیشن کې مونږ ته ډېر زیات ضرورت نه راځي.
او پلار د سوج نه وفات شوی
په کارچیان کې بډې ذکر کېدلې مونږ بختیان دي او درې رونه
نورې خویان دي رونه چې ستا دي هغوی چېرته دي
ایا په خپل کور باندې سل کې درې خپل کور کې په خپل کور کې یا خور نیم خپل کور کې
برکت تر ته وای چې تاته یاد دي چې په سواد کې تاسو ولیدل
ډیر زیات خراب وو مسوم حالات دونو لګنه دي لکه کمزوري دي حالات ډیر زیات حالات خراب وو برته نه د پاس نه په پایري شورو وو لکه کوونه تبا خلکو کړی کوي څه په کارچانه کې نه ډیر زیات حالات خراب وو
برکت وای دا غواړي ډاکټر جوړ شي او د خزو علاج وکړي ته دغه ادارې یو بل استکون کې بیا وای تیر حالاتو د جنکو تعلیم ته ټولو زیات اغیزمن کړي
ساده نو په نوم د کسات کې بيدری ال د کی کورون ته به شوم تعلیم نشو حاصله ولې او ماحول دې زیات خراب وي ته موږ خپل کو فاونډیشن تلل جنګونه موږ تعلیم نه کوي شو حاصله ولې
نو سمره مده ته شو چې په دې ادارې کې
چی اتم یست کی دل کی دی دین خوان دی یو جنرو نه دی یو خو نه داشتل کی دا یو د کور کی دا جنرو نه سبا خو نه نو دی سی سہولت را کای چی زمون دی سی دی لکه زمون موږ مشران دی سی دی لکه زمون مور او پلار نو تختل مور بالکل نه یادی دی
پسواد کی د خپل کور د انجونو د سانګي مشرا کلسوم بیا وای دوی ته ټولو زیات ماشومانو د تعلیم او تربیت خیال ساتي
دوی ته لکه دا فیسیلیټي وته خاص دي چې اول خو د تعلیم نه تاسو سٹارټ واخلي بیا وته د دوی د دې رهایش دي فری دي تعلیم فری دي د دې کتابونه فری دي د دې لباس فری دي خوراک خاص فری دي او خو نه خو سټانډرډ لکه د سواد کی دسي اداره به تاسو چری هم نه نه چې کوم قسم خپل کور فاونډیشن کوم د کار کې لګي یاده نو تاسو هغه د لیدو خبرو کول او د لیدو ډیر فرق وی کنه نو تاسو د دوی کارګردګي چې پخپل ویني نو پخپل به امپریس شي څه په خبره خلک نشي امپریس کړي
سمه ده نور داسې تاسو د غلطه سپریډنډن په توګه کار کوي څه ویني چې لکه څه سوچ کوي چې ګینه د دې ماشومان د ښه تربیت لپاره نور څه وکړل شي
دوی د دوی د خطر بیا د فارغ خو لکه موږ سره دا شي دغه دی کنه پروجیکټ دی ارګنایزیشن دی چې هغه لکه موږ سره په دې د سپورټ کوي دوی ته امداد ورکړي کنه نو هغه موږ غواړو چې د دې د فارغ داسې نور هم ارګنایزیشن چې کوم د زنانو او د یتیم خلکو یا داسې د سهارو خلکو په خیر خیر ګړې کې لګیا دي موږ غواړو چې د دې ماشومان د دې خاص نظر ساتلی شي د دې نور هم داسې سہولتونه دې ته مهیه شي چې هغه د اداري مشران غواړي
پسواد کې د خپل کور مشان د هموایي باید حکومت او نړیواله ادارې د نورو ترڅنګ په جنگ ځپلو سیمو کې د ماشومانو ذهني صحت تعلیم او تربیت ته ټولو زیات پام وکړي او اوس هم یو بل رپورت د برما آنګ سان سوچی چې 26 کاله د نظربندۍ وروسته د نوبل انعام جایزه په اوسلو ښار کې ترلاسه کړه په دغه پروګرام کې اول د غواړي په ټوله نړۍ کې د امن پر ځای کولو لپاره کار وکړي په نیویارک ټایمز کې سټیون ایرلانګر وای په اوسلو کې د برما آنګ سان سوچی ته د نوبل امن جایزه ورکړل شوه او په دغه وخت هغې وویل دې ته دا معلومه وه چې نړۍ به د برما خلک نه هیروي سوچی ته دغه جایزه په 1991 کال کې د ناروې نوبل کمیټي ورکړې وه چې 26 کاله وروسته د تیر خالی په ورځ ترلاسه کړه لیکوال وایي دا د دې خبرې یو څرګند مثال دی چې نړۍ په کلونو نظربنده شوې او خفا سوچی نه ده هره کړي د امن جایزې د ترلاسه کولو په پروګرام کې آنګ سان سوچی وویل
There still remain such prisoners in Burma. It is to be feared that because the best known detainees
په برما کې اوس هم داسې قیدیان شته او دا یره ده چې پیجندل شوی قیدیان خو بر اخلاص شي او هغه چې څوک نه پیجني امکان دی چې ایر بشي زه دلته ولاړه یم ځکه چې زه هم یو ځل د ضمیر قیدی وم او چې څنګه تاسو ما ته ګوره او ما اوره نو مهرباني وکړه او دا خبره یاد وساته چې د زمير کې دی یو رښتونی کس وی
لیکوال سٹیون وائی دغه موقع د آنگ سان سوچی لپاره ډیر اهمیت لري. په را روانه اونۍ کې به سوچی د اووه شپېتو کلونو شي. هغه اوس د میانمار د پارلمان غړی او د مخالف سیاسي ګوند مشر ده او وایي د خپل پلار نه دی هیر کړی. د سوچی پلار جنرل آنگ سان د برما د ازادۍ د هیرو په توګه پیژندل کیږي چې په 1928 کال کې وژل شو او سوچی په هغه وخت کې د دوه کلو وه. د اوسلو په سیټي هال کې چې پکې د ناروې شاهي کورنۍ هم ناسته وه. کله چې سوچی دغه حال ته داخله شوه نو ټول خلک ورته ودرېدل او د هغې لپاره لاسونه وپړکول. په دغه وخت سوچی وویل مسلې په جنګونو نه حل کیږي او زیاتوي
Absolute peace in our world is an unattainable goal. But it is one towards which
زمون پنړی کې مکمل امن یو نه حاصلون کې مقصد دی. خو مونږ باید د دې لپاره خپل پوره کوششونه وکړو او دغه سفر اون درو. مونږ خپل سترګې په دې ودرولې دي لکه څنګه چې په سارا کې یو کس سفر کوي او یوازې یو ستوري ورته ښکاري چې د ده منزل لاره خوون کوي.
that would lead him to salvation.
په دغه خبرو کې چې آنگ سان سوچی د خپل سختو ذکر هم وکړ خدای هم ویل د سره چې چا هم خکړي که هغه لګو او کډیر نه دې هېر کړي او زیات کړه خره بیا د خلکو ژوند بدلوي. سوچی ویل د کله دا سوچ هم نو کړي د نوبل جایزه به ورته ورکل شي او زیات کړه د دوی انعام داده د یوې داسې ټولنې د جوړولو لپاره کار وکړي چرته چې انصاف امن مینا او خوشحالی وی او داسې ټولنه دا یوازې د برما د ولس لپاره نه بلکې د ټوله نړۍ لپاره غواړي. او اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د پښتو موسیقۍ وتلی او ځوان سندرغاړي غزاله جاوید د تیر ګل پورزی په پیښور کې وژل شو. د پیښور پولیس وایي غزاله جاوید د خپل پخوانی خاوند جهانگیر لخوا له خپل پلار سره یو ځای په ډزو وژل شو. پر هغه شپږ ګولې لګېدلې وې او د پیښور په لیډی ریډینګ روغتون کې د مرګ تصدیق وشو. د لیډی ریډینګ روغتون یو ډاکټر وایي هغه اسپیټال ته د راوړلو وړاندې سا ورکړې وه. ریپورټونه وایي غزاله جاوید د یو کار لپاره ډب کړی تللې وه چې هم هلته وژل شوه. غزاله جاوید په 2004 کال کې سندرې ویل پیل کړې او ډېره زر په خلکو کې مشهوره شوه. هغې نه یوازې یو خوږ آواز لرلو بلکې د خپل ښایست له وجې هم ډېر مینوال لرل. هغې په خپلې یوې سندرې سنری نری باران دی په ولس کې شهرت وموندلو. غزاله جاوید په 1990 کال کې د سوات په بن سیمه کې زیږیدلې وه او په ډیر وړوکي عمر کې سندرو ته مخه وکړه چې نه یوازې په پاکستان بلکې په افغانستان او داشان په بهر ملکونو کې په میشتو پښتنو کې ډیره خوښي لرله. په سوات کې چې کله په 2009 کال کې د وسوالو طالبانو خلاف پوځي عملیات پیل شول نو د غزاله جاوید په شمول یو شمېر هنرمندان په کړه کولو مجبور شول چې دغه حالاتو د نورو ترڅنګ پښتني هنرمندان هم متاثر کړي. د 2010 کال په فروری کې غزاله جاوید د پیښور له یو اوسیدونکي جهانگیر سره واده وکړ چې د سمودی وروستي له هغه سره تاوتریخوالی راغی او د خپل پلار کره سوات ته لاړه چې وروستي په عدالت کې د پریښودو یعنی خلا درخواست داخل کړو او دا شان له خپل خاونده بېل شو. د هغې د مرګ خبر د پاکستان په ټلویزیون چینلونو ریډیو ګانو او دا شان په فیسبوک او ټویټر کې هم زر تر زره خپور شو چې خلکو پرې سخته ناخوښي څرګنده کړه. د غزالا جاوید عمر 2 کال وو او په خپل خویاندو کې لټولو کشروا. د غزالا جاوید ته هنر ملګری وای هغه وختل چې سندور ته یو ځل بیا راشي او په دې لړکی خپل کوششونه اهم پیل کړی وو چې په دې ورستو کې افغانستان ته اهم تللی وو خو ژوند ورسره وفا ونه کړه. داوا د رواني اونې پلوشا چې تاسو واوري دا ظفر خندا وزیر ترنه اجازه غواړم. د ځان ډیر خیال ساتئ او د الله په امان.
پښتانه څوک دي او له کومه راغلل؟
پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي.
د نړۍ بیلابیل سیمه ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی؟
دوی خپل کلتور ساتلې دي ولی ژبه بدل شوې ده.
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ د مشال رادیو په اونې خبرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبې یا زیارت په ورځ مازیګر 3:30 بجې او د هرې یک شنبې یا اتوار په ورځ مازیګر 4:30 بجې له احمد شاه